سو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې یو ساعت خبرونه کې مو د بلخ ولایت پر شاهین 209 قولي اردو د پرونی بریټ لنویو تر لاسه شویو جزئیاتو خبرو په دې حمله کې پولیسکونو افغان عسكر وشل شوی دي خو لمړی خبرونه د امریکایي پوځیانو یو ویان د فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې په بلخ ولایت کې تر 50 ډیر افغان عسكر وژل شوی دي. د کابل زلمی لوبډله د کرکټ د سولې لیگ اتل ولی خپل کړه او د دایشه مشر عبدالرحمن اوسبکی وو وشل شو. بشپړ خبرونه د امریکایي پوځیانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې په بلخ کې د 209 شاین قولي اردو په پرونی حمله کې تر 50 ډیر افغان عسكر وژل شوی دي. د دې حمله په ارتباط په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د 209 شاین قولي اردو پوځیان چې یو شمېر پر لمانځه ولاړو په نقشه شوی دي. د دې قولي اردو ویان عبدالقهار آرام هم دا خبره تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
دښمن هم پلان داسې طرح کړی و چې د جمعې ورځ ده او ټول پرسونل د جمعې په لمونځ بوخت دی. دوی له موقع په استفاده د قول اردو قرارګاه ته داخل سول، انفجاري او انتحاري حمله یې وکړه.
د افغانستان اجرایه رئیس د حملې په اړه څرګندوي چې پر سپیشلو ځایونو حمله له ټولو مصبونو سره په ټکر کې ده. عبدالله په خپل ټویټر کې دا برید خندلې او هغه بزدلانه حمله بللې ده. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قماندې ویان ډګروال جان توماس ویلی دی چې دای په دې اړه معلومات نه لري چې په مستقیم ډول په دې حمله کې امریکایي ځواکونه اغیزمن شوي دي کنه دي. په دې احتدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قولي اردو باندې د پرونی حمله مسولیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د پکتیکا چارواکی وای د برمل ولسوالۍ په انګور اډې سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د پوسټي د جوړولو موضوع چیرل کیږي. تر دې مخکې مشانو جرګې اندیشنه شولې و چې په انګورو اډې سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د پوسټي جوړولو مخنیوي نه دی شوی. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ازادي راډیو ته وویل
دغه پوسټه چې جوړیږي چې و برخه زمونږ په خاوره کې دا و کنه ده تر اوسه پورې مونږ د دوی مزایمت کړی، مونږ د خبره تعقیب کړی ده، خو لا هم هی تصمیم نه دی نیول شوی. مونږ له مرکز کابل سره خبره شریکه کړی ده، مونږ یوازې معلومات ورکو، نهایی تصمیم په دې اړه بیا مرکز نیسي، مرکز مونږ ته لارښوونه کوي.
مخکې هم د برمل ولسوالۍ په انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو په باب اعتراضونه شوي دي. د نورستان والی وای په کامبیش ولسوالی کې حقي ساحې ته ډاکټران او طبي ډلې رسیدلې چې د شری ناروغي پکې ځینې ماشومان مړه کړي وو. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل طبي ډلې او ډاکټرانو په شری یا سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پیل کړې.
شری کنټرول شوی دی، ساحې ته خلک ډاکټرانو راغلي او هیڅ مشکل نشته. تر وخت پورې ممانعتونه وجود لرل او ساحې ته طبي ټیمونه ورغلي دي او هغوی تداوي کوي.
دغه ناروغي دوه میاشتې مخکې خبره شوې وه چې په لومړنیو راپورونو کې د مړیو ماشومانو شمېر 15 تنه شول شوی وو، خو والی وای د دوی وروستي معلومات ښیي چې په شری ناروغي یوازې و ماشومان مړه شوي دي. د کابل زلمی ټیم وتوانید د کرکټ د سولې لیگ سیالي اتل ولی وګټي. په کابل کې دغه مسابقې ته ریاکشن به پیل شوی وي چې پرون جمعه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
یا د لري شپه در پوری سالي وي او شپې غا مې درلودي نو بل اخره د غدوی لوبډلې پایلو دي تر وتلی و او وزیر دي چمپین او کابل زلمی چې بل اخره کابل زلمی و توانی در چې د سعودي جام په خپل نام کې
په دې مسابقو کې شپږو ټیمونو برخه درلوده او په دغو ټیمونو کې د مرکز او ولایتونو لوبغاړي شامل و. د پاکستان په شمال کې یو ډله کسانو پرون د جمعې د لمانځه پر مهال پر یو سړي چې مقدساتو ته د سپکاوي تور ور باندې پور شوی و حمله وکړه. په پیښه کې یو شمېر پولیس چې د دې ځوان د ژغورنې هڅه یې کوله ټپیان شوي دي. د روانه میاشت په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي مربوطه درېمه پیښه ده. تر دې مخکې د عبدالولي خان پوهنتون محصل مشال خان د قهرېدلو کسانو لخوا په همدې تور په وهلو ډبولو ووژل شو. په چترال کې پرون پولیسو وروسته له هغې په قراجونو کسانو وشکې بهونکی ګاز وکارول او هوایي ډزې وکړې چې دوی د پولیسو پر محلي مرکزونو حمله وکړه. دغه پارېدلو خلکو غوښتنه درلوده. رشید احمد دی چې مقدساتو ته د سپکاوي تور ورباندې پوری شوی ور وسپارل شي څو دوی ورباندې عدالت عملي کړي. عیني شاهدانو ویلي احمد تر دې مخکې به جمعه ته داخل شو او ویل چې غواړي ضروري اعلان وکړي. د دوی په وینا چې احمد خان ځان مسیح وباله مسیحي وباله. له دې سره پارېدلو کسانو پر رشید احمد حمله وکړه، خو د محلي پولیسو یو قمندان اکبر علي شاه وویل داسې ښکاري چې تورن کس ذهني ناروغي لري. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نږدې ملاتړي د وژلو خبر ورکړ. د امریکا د مرکزی قمندانۍ ویان جان توماس ویلی دی دا کس عبدالرحمن ازبکی نومیشي چې ګمان کېږي د ازبکستان به وي. د توماس په وینا ازبکی د اپریل په شپږمه د سوریې د میادین ښار ته نږدې د پټو ځکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. امریکا ویلی دی چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړي د نوي کال په شپه د ترکیې په استانبول ښار کې په نایټ کلب باندې په ترسره شوي بریټ کلاس ترلود. په دې حمله کې 9 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترس پرون د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا یاد شوی دی چې سپینه ماڼۍ غواړي چې هغه پیسې راکمې کړي چې امریکا یې دې سازمان ته ورکوي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک وویل د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتو ترمنځ ګټورې او په زړه پورې خبرې وشوې. د ملګرو ملتو سرمنشي د ولسمشر ټرمپ له ملي امنیت سلاکار ماک ماسټر سره هم وکتل. ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی دی چې د امریکا د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو 28% بودیجه دې کم شي، چې په دې کې له ملګرو ملتو سره یو شمېر مرستې هم شاملې شي. تر بل هر هیواد امریکا د ملګرو ملتو د بودیجې ډیر لګښت په غاړه اخیستی دی. امریکا د ملګرو ملتو د بودیجې 22% چې 15.4 میلیارد ډالر کې شو ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفون خبرو کې په دې اړه تاسف څرګند کړ چې واشنگتن د هغه پلان مخالفت کړي چې مسکو یې پلوي کوي او په سوریه کې د کیمیاوي حمله ادعا وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل دغه ټلیفوني خبري چې د امریکا په نوښت شوی او لاوروف په کې د تحقیقاتو د هغه وړاندیز موضوع برسېره کړه چې روسیه او ایران د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته وړاندې کړي ده. لویدیسو هیوادونو د سوریې رژیم تورن کړي چې اتل سوریې مخکې هغه مشکوکه هوایي حمله کړي، خو مسکو او تهران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد متحدان دي هڅه کوي پر دمشق دغه تور بی اساسه وشي. د مسکو په پلوي د تحقیقاتو د پیشنهاد لمخي به څارون کې سوریې تزي څو هغه راپورونه کړه کړي چې په خان شیخون شارګوټي کې لکیمیاوي غازو په استفاده د حمله پاړه ورکل شوې دي. په هغه حمله کې و اتیا کسان وژل شوي وو چې اکثره ماشومان دي. یو روسی چې د کریډیټ کارډونو د معلوماتو غلا کولو لپاره د امریکا د بزنسونو په حق کولو تورن شوی په ووشت کال باندې محکوم شو. د روسی ته حکم شوی چې یو سلابیا میلیون ډالر دی جریمه هم ورکړي. د امریکا د دې محکمې قاضي ریچارد جانسن پرون جمعه روسی رومان سیلزنیف ته دغه سزا واوروله. د په وینا تورن کس د هرس له کبله دغه کار کړی دی. سیلزنیف د روسیې د ولسی جرګې د غړي والری سیلزنیف زوی دی. د سلزنف مدافع وکیل ایګور لټوا کوویل موکل خپل پړه منلې ده. اساجی راډو په منځنۍ صفه دوه شپږنې وی پټول افغانستان کې اوري. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قولي اردو باندې د پرونی بریټ پترس کې پلسکونو افغان سرتیری وشل شوی. په بلخ د سیاسي چارو کتون کې زبیح الله احساس د بریټ ته اندیشنه څرګندوي.
دوی د رینجر موټر لکم ځای کړل. دوی د ځای کړل. دا ټول د اندیشنه وړ مسایل په دې باندې بحث کار وشي او دقیق کار ور باندې وشي.
پر شاهین 209 قولي اردو کې اکثر کسان په جماعت کې وشل شوی. په دې اړه مو د یو دیني عالم نظر اخیسته.
مسجد عبادت ذکر اللہ دے ادول اعجاز اسلام اور ارشاد شاغد مسجد کے مسلمانان کو اسنی.
افغانستان بل چین سره د انټرنیټ تلاری وصل شید. مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر وای
دغه پروژه با افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت لوجبه د افغانستان بودیجې ته راجم شي.
وړاندې په دې خبرونه کې آزادي رادیو تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنل ولو او د آزادۍ اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. پا په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان وایي پر 209 شاهین قلی اردو پر نوې حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن په یوه اعلامیه کې دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې وسلوالو طالبانو پر شاهین قلی اردو ډله ییزه حمله وکړه. په دې حمله کې د مرژوبلي ارقام زده او نقیز دي، خو د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شای تر 50 ډېر کسان وژل شوي وي. صالح محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان وایي پر 209 شاهین قلی اردو پرونی حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن د جمعې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې حمله کې هغه افغان سرتیری چې پر لمانځه ولاړ و او نور کسان چې په خوړنځي یا توامخانه کې و ووژل. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ټول غړي د وژنې او تقبیح وړ اعمال غندي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه عمومي قومندان افغانانو او افغان دفاعي دغه رز امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ځواکونه به یې تر څنګ وي. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شای تر 500 ډېر کسان وژل شوي وي. دویل د معلومات نه لري چې د حملې به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مستقیما اغیزمن کړي وي کنه، خو په نورو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شول سوي دي. د پیښې یو عیني شاهد ابراهیم جان رویټرز اجانس ته وویل
ما
خو د دوو دریو چاودنو ژغونه واوریدل لکه راکټ چې وي جګړه روانه وه. موږ ورڅخه راغلو. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي ذبیح الله کاکړ بیا د برید کوونکو شمیر لس تنه شولی چې د په وینا دوی په ځان پورې منفجره مواد چولی او اته نور یې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ووژل سول. ځینو نورو افغان مقاماتو بیا ویلي چې دوه برید کوونکي نیول سوي دي. په بلخ کې د پرونی برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا په وروستیو میاشتو کې پر یوه خوندي مرکز د وسلوالو دویمه حمله ده. د مارچ میاشتې په لومړیو کې بیا یوه ډله وسلوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون حمله کړې وه چې له کابله یې شاوخوا 500 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
د بهرنیو ځواکونو یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې په شاهین 209 قلی اردو کې د پروني برید پر مهال تر 500 ډېر عسکر وژل شوي دي. مزار شریف ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی په ټلیفون راسره دی. حبیب زی صاحب، د دغه برید په اړه باندې تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړي دي؟ بله،
د برید چې ساته په اړه باید وایم چې ما څه شبې د مخام د شمازون کې د سونم شاین فوټو لا ویان مسعود الله جمشیدی سره خبرې درلودې. دوی په دې توګه چې درې کسانه کوم کسان چې وژل شوي دي تعداد یې ډېر شوی دی او د کسان نورسو کسانو ته رسېدلی او د ټپیانو هم هماغه پخوانۍ ارقام یې پنځلس نه دي. خو کله چې موږ مزار شریف ملکي روغتون ته ورسو یوازې له قلوبي څخه مزار شریف ته ملکي روغتون ته کابل هسته کسان راغل شوي دي چې د دوو تنو وضعیت یې وخیم پورته شوی او همدا مهال په قلوبي کې سیمه کلابنده ده. د امنیتي ځواکونو لخوا او هېچا ته اجازه نه ورکول کېږي. د دولتي چارواکو ته او نه هم خبریالانو چې سیمې ته ورشي او له نږدې څخه وضعیت بررسي کړي او په دې اړه معلومات ورکړي.
وبخښئ ستاسو خبره مې قطع کړه. تاسو روغتون ته اشاره وکړه، له زخمیانو سره تاسو خبرې ونه کړې چې هغوی څه وایي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده او کېدای شي د ارقام په باره کې هغوی هم څه معلومات ولري.
روختون ته خو د روختون د چارواکو له خوا موږ اجازه رانه کړل شوه چې سوله د ټکنو سره نږدې وګورو چې هغوی وضعیت وویني او کوم معلومات د نږدې د شرایط ولیدلی حال له دوی وپوښتو. د چارواکو له خوا اجازه رانه کړل شوه او پرته له دې چې د قلوبي ویان ته اجازه ورکړل شوې ترڅو خبرې وکړي، هېڅ دولتي چارواکی چې قلوبي ته مربوط دی په دې اړه له انسان سره خبرې نه کوي.
د قلی اردو ویان دا ویا چارواکو سره تاسو دا خبره شریک نه کړی چې د قلی اردو بهر ملکی چارواکي او ځینې کسان سره د نقیز ارقام یادوي، که چیرته تاسو ژر تر ژره معلومات له رسنیو سره شریک نه کړی نو دقیق شمیره به چاته معلومه نشي.
دا مسله چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو ډېر ځواکونه کمانډان ویلي چې رقم له 50 څخه ډېر دي او یا هم په بعض فلایټ کې موجودي چارواکي دلته ادعا کوي چې ارقام کابل مسؤولو کسانو ته رسېدلي وژل شوي همدارنګه ټپیانو خو دوی وایي چې لا یې هم معلومات اپډیټ نه دي او هڅه کوي چې څوک کره معلومات ترلاسه کړي او له رسنیو څخه شریک کړي.
د بریټکونکو په برخه کې هم تر اوسه پورې دقیقه شمیره نه ده یاده شوې. ځینې کسان وایي چې درې کسان د پرون چې پاوله کې وویل شول بیا تر لاسو پورې ورسېدو. په دې برخه کې څه وایي چارواکي؟
د ملي دفاع وزارت چارواکو سره کومې خبرې چې مې درلودې همدلته په بلخ ولایت کې تاسو هم شاین کوو د مدکتي څانګې سره کومې خبرې چې درلودلې د بریټکو کسانو شمېر شپږ تنه ښودل شوی چې یو تن ژوندی نیول شوی، یو تن په بمی چاودنه کې وژل شوی او څلور تنه د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
مجیب الرحمن حبیب زای مننه د ازادي راډیو خبریالو له بلخ ولایته چې په بلخ ولایت کې د 209 هم شاهین قلی اردو د پرونی بریټ پاړه باندې تاسو ته معلومات ترکول. په دغه قلی اردو باندې طالبانو پرون حمله وکړه او ویل کیږي چې پکې یو شمیر افغان عسكر وشل شوی دی. دغه حمله هغه وخت شوې ده د چارواکو په وینا چې کله پوجان پر مانځه ولاړ وو. لوي خبرتیا ورسته لوي دینی عالم سره شخیدلې یو چې په جماعت باندې بریټ د اسلام نه نظر څه حکم لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند وی وسلوالو چې پوزي د ریشې په تن کړی وي. په دې قلی اردو کې په جماعت کې پر سرتیرو چې د جمیل مونځ کا و حمله کړی ده. په دې حمله کې د وژل شوی او ټپیانو شمیر زړه نه قیسته. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جماعتونو کې ورته حمله شوې ده. د بلخ د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالمنیب احساس په مرکه کې صالح محمد صالح ته وویل چې په جماعت کې حمله یا چاودنه په هیڅ صورت جواز نه لري.
اسلام یو وسیع دین دی، هر چا ته خپل حق او حقوق ورکړي دي، د هر شي حد معلوم کړل دی. په مسجد او جماعت کې د یو مسلمان وژنه د اسلام د نگاهنه او د شریعت د نگاهنه چې ټول مسلمانان یو مونږ کوي. مسجد د عبادت ځای دی، د ذکر ځای دی، د الله د یادونې ځای دی. اجازه اسلام ورکړي شاته چې هغه د مسجد کې مسلمانان ووژني
بلی مولوی صاحب، تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جماعتونو کې دغه سي حملې سوي دي، خو خلک شکایت لري چې دینی عالمان د دغه سي حملو په مقابل کې چوپ خلوي. د دې چوپتیا څه دلیل لري؟
اصلا خو زه دا وایم چې دا پښتنه خو دا غو علماو نه فکر ده چې دی به له څه وجې څه شي. وطن زمونږ وطن چې د دینی عالمان د هرې خوا نه په وطن کې ضعیف دي. امکان شته چې مونږ دینی علما د حفاظت د ځان د ساتنې له وجې څخه هغوی چپ په دې خاطر زما په نظر باندې پاتې دي.
بلې، خو ځینې دینی عالمان شته چې ملاتړ لري ساتنه کېدل سي، مثلا د دولت ملاتړ د زینو سرهسته، اغه هم دومره ډیر چې د خلکو توقع وي په دې برخه کې څرګندونه نه کوي.
دا مشکل مربوط اغه فر د چې دا پښتنه دغه نه پکار ده چې دوی ولې چپات دي. زما په خپل شخصي نظر باندې او ځینې مسایل لدی وجنه اکثر علماء چې مونږ پورې مربوط کیږي هغه مونږ له دې وجې څخه کوو چې امنیتي ستونزې لرو د دې خاطره.
مولوی صاحب، په مسجد کې دننه د پوځي اهدافو په خاطر ځان وژنه یا هم برید کول د اسلام له نظره څنګه یو کار تاسې ګڼي او په دې برخه کې څه وضاحت سته؟
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله الها اخر. قران کریم په اصل د مسجد د عبادت ځای دی او تاسو په مسجد کې الله راوبلې او د الله نه علاوه بل څه ته چغه مه کوئ. او په مسجد کې ځان وژنه او مسجد د جنگ د فاره نه دی.
د بلخ د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالمنیب احساس ویل چې په جماعت کې باید څوک حمله ونه کړي او دا په اسلام کې جواز نه لري. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو د پرونی بریټ چې په دې قلی اردو کې پرون طالبانو بریټ وکړ، په دې اړه د په بلخ ولایت کې د سیاسي چارو د کتون کې زبیح الله احساس نظر لرو. دی وایي چې باید ډیره پاملرنه وشي او د دې بریټ په اړه باندې د خپل اندیشنه له ازادي راډیو سره شریکوي.
انجر موټر
کې راغلي دي د دوی د غبرتګرو د نظامی جامو پر مرسته باندې چې دای پرتن وی دلته راغلي دي کار د چې په لومړی قراول کې یا روسته په لومړی دروازه کې به دوی په یعنی په اسانه راغلي وي او ځکه دوی د رینجر موټر له کوم ځای کړل
په بلخ د سیاسي چارو کتونکو ذبیح الله احساس.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غړو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زی کتنه ورته کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه په خپل ورستي غړو کې په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات د ټولو بمونو مور په مرسته په افغانستان کې دفاع کوي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د ټولو بمونو مور استعمال د امریکا دوستانو او دشمنانو ته دا پیغام ورکړ چې واشنگتن د اسلامي دولت پر وسلواله ډله یا داعش له هیڅ ډول واره ډډه نه کوي. د امریکا دفاع وزارت د اپریل په 14مه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د اسد خیلو پر سیمه د ټولو بمونو مور بم استعمال کړ. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د دفاع وزیر په باور په دې کې د حیرانۍ خبره نه وه ځکه دا پریکړه د جګړې پر مهال سوې وه. خو د ورسپانې په حواله جیمز ماتیس په دې حمله کې داعش ته د رسیدلو زیانونو په اړه خبرې نه دي کړې. واشنگتن ټایمز لیکلي چې په اچین کې د ټولو بمونو مور پر استعمال انتقاد کوونکي وایي چې د حمله په ذهنونو کې د ویتنام د جګړې خاطرې ژوندۍ کړې او حتی د ممکنو تلفاتو له امله یو ظالمانه اقدام ګڼل کېدلی شي. خو د امریکا دفاع وزیر واشنگتن ټایمز ته ویلي چې د امریکا د پوځ د قول وردو له مشره نیولې تر پیاده عسکرو ټولو پوځیانو د دې حمله د ستراتیژیک اغیز په اړه معلومات درلودل او ټول اړخونه یې څېړل شوی وو. هیومن رائټس واچ خبرونه د آیا د افغانستان حکومت به د کوچنیانو د ودونو د مخنیوي لپاره خپل تعهد پر ځای کړي تر سرلیک لاندې مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې راغلي په دریو افغانانو جنو کې چې ودیږي یوې تر تلسکلنې کموي. د افغانستان حکومت روانونه یو ملي پروګرام پیل کړی چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ودونو مخنیوي وکړي. د هیومن رائټس واچ په حواله په کم عمر کې ودونه د نجونو لپاره له ټولنیز او روغتیايي پلوه ډیر خطرناک دي. د هیومن رائټس واچ د دې مقالې لیکوالې هیدر بار زیاته کړي چې په افغانستان کې د فقر له امله تعلیمي او روغتیايي امکانات ډیر محدود دي. له دې امله په افغانستان کې د کورنۍ تشدد د قربانیانو او د کوچنیانو د زیږیدو زیاتېدو ته پاملرنه کمه سوې ده. او دا هغه مسلې دي چې زیاتې قربانیانې شدي دي. هیومن رائټس واچ په دې مقاله کې د یوې افغان انجلۍ مریم په اړه معلومات خپره کړي چې په کم عمر کې واده سوې او مجبوره سوې وه چې ښوونځی پرېږدي. هیومن رائټس واچ لیکلي چې مریم په 22 کلنۍ کې د 5 ماشومانو مور ده. یوې بلې انجلۍ رحیمې هم هیومن رائټس واچ ته ویلي چې په 14 کلنۍ کې یو 15 کلن سړی ته چې بل شته یې هم درلوده ور واده سوی وه. د خبرونې په لیکنه په کم عمر کې ودونه د افغانستان زیات انجونې له تشدد او کورنۍ زور زیاتی سره مخامخ کوي او د آینده لپاره یې امیدونه مړاوي کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وای د نوري فایبر د شبکې په وسیله له چین سره د افغانستان وصلې دل به افغانستان د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې له وسیلې دو سره به د میلیونونو ډالرو د عوایدو ترڅنګ په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بهتر شي او ارزانه شي. له کابل د ازادي راډیو خبريال واصل وصال راپور لري.
د هغه تړون لمخه چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د چین ترمنځ لاسلیک شوه د افغانستان د نوري فایبر شبکه د واخان بندر لاره له چین سره نخلي چې افغانستان به د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال ویل چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان د ډیټا د لیک په بدل کې د وایدو ترڅنګ ارزانه انټرنیټ هم ترلاسه کړي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت لوجبا د افغانستان بودیجې ته راجم شي. داخلي انټرنیټي خدمات به ارزانه شي او ډیرو افغانانو ته به د کار زمینه برابر شي.
د ښاغلي سادات د معلوماتو لمخې د دغه پروژې چارې به په 2013 میلادي کال کې بشپړ او عملی کار به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. د دغه پروژې لګښت چې 50 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک د ډیجیټل کاسا د پروژې لخوا ورکول کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د یاد تړون لمخې به د چین له کاشغر څخه د واخان لارې به شاوخوا 430 کیلومتره نوري فایبر لاین د بدخشان ولایت تر مرکز فیض آباد ښار پورې وغځول شي. د دوی په خبره د نوري فایبر په وسیله د افغانستان او چین نخلیدل به د ورېښمو ډیجیټلي لار په جوړولو کې خورا مهم رول لري چې افغانستان به له دې لارې د اروپا او افریقا ترڅنګ د یو شمېر آسیایي هېوادونو لکه پاکستان، هند، ایران، ازبکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هېوادونو سره هم وصل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او چین ترمنځ د دغه لاسلیک شوي تړون هرکلی کوي او په دې برخه کې پر دوامدارو همکاریو ټینګار کوي. لا دې ډلې عبدالقادر جیلانی وایي چین د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې یو پرمختللی هیواد دی او په دې برخه کې د افغانستان سره ښه همکاري کولی شي.
ټکنالوژۍ ډګر ته موږ وګورو نو چین هغه هیواد دی چې ډېر مخکې دی او ډېر اصلي وسایل لري. نو دوی سره به زموږ قراردادونه هغه نه یوازې په مخابراتي برخه کې، حتی د صنعت او تولید او د صادراتو او وارداتو، د ساختمانی او انجینرۍ، د کانونو په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې موږ له چین سره باید اوږدمهاله قراردادونه ولرو.
ښاغلی جیلانی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د چین سره شوي تړونونه په ښه توګه مدیریت کړي سو دغه پروژې د اوږدمهال لپاره دوام پیدا کړي.
خبری است. لیتیم څه شی دی او چا کشف کړی؟ د آیا پوهیږئ د دې لړۍ په څو برخو کې د دې مادې په باب خبرې کوو چې ویل کېږي افغانستان ډیر لري او کېدای شي د دغه مادې د استخراج له کبله په یوه ودان هیواد بدل شي. لیتیم یو کیمیایي ماده ده. کیمیایي سمبول ال آی او اتومي نمبر یې درې دی. د لومړي ځل لپاره په 1880 میلادي کال یو برازیلي ساینس پوه خوزي یونو فاسیو دو اندرادا ای سلوا د سویډن په یوه کان کې ومنده. په جرمني کې میشت افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها د لیتیم ځانګړتیاوې راپېژني.
لیتیم یو داسې فلز ده چې ډېر نرم ده او ډېره ذاتي بې ثباتي لري او د دوره‌ای جدول په اول گروپ کې ده، روجن نورسته اټومي نمبر 3 ده او الکلی فلز ده او د خونی په درجه د حرارت اتاق کې جامدی خاتوم را پوست فلز ده چې اته کولای شي پچاړو باندې
سره لدی چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وشوې. لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلی لري، انرژي یې لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلی لرونکو فلزونو په شان د برېښنا د جریان عادي دی او فوق العاده عکس العمل لري.
د لیتیم په اړه د معلومات اسمت څرونده سر شریک کړل. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخص شوي پیغامونه خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د پاریس په شانزلیزا سیمه کې یې وړ مورس پر پولیسو ډزې وکړې هغه پیژندل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مولوی محمد د غزنی له ولایت پر استولې سمس کې لیکي طالبان پر شاهین قولي اردو حمله کوي، خو کله چې پاکستان د افغانستان پر خاوره تغوندي ولي په هغه څنه وایي او خاموش شوي. حامد سنګزی د لوګر د شامزار د سیمې د لوګر د برکی برک ولسوالي امنیت ته په راستولې سمس کې اندیشنه څرګندوي. بنفشه وردک لیکي پر جماعت برید له په اسلام کې نشته. عزت الله الهام د لوګر لازر ولسوالي لیکلي دي ډیر خوشاله يم چې افغانستان له چین سره د انټرنیټ ته لارې وصلی شي. د په وینا د انټرنیټ کیفیت په افغانستان کې اوس خراب دی او به هم ګران ده. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی تمه ده چې له چین سره چې کله افغانستان د انټرنیټ لارې وصل شي په افغانستان کې د انټرنیټ به یې راټیټ شي. ستومان له خاص روزګانه پر استول اس ایم اس کې لیکي پر شاهین 209 قولي اردو باندې پرونی برید غندو او دی لیکي دا د اسلام کار نه دی، دا د یاغیانو کار دی او د بیا پاکستان هم تورن کړی دی چې د پاکستان د غلامانو کار دی. لفرا نور الله بارکزیل کې دلته د سهار لو تر لسو بجو پوري د ازادي راډیو سمه نه اوریدل کیږي. ځینې ستونزې شته، له تخنیکي چارواکو سره به دا مسله شریکه کړم. اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکای پوځیانو یو بیان فرانس پرس اژانس ته ویلي دی چې په بلخ کې د 209 شاین قولي اردو په پرونی حمله کې تر 50 ډیر افغان عسکر وژل شوي. د پکتیکا چارواکي بای د برمل ولسوالي په انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پوستي د جوړولو موضوع تر څیړنې لاندې ده. د نورستان والی وای په کامبیش ولسوالي کې هغه ساحې ته ډاکټران او طبي ډلې رسیدلې چې د شری ناروغي پکې ځینې ماشومان مړه کړي وو. د کابل زلمی ټیم وتوانی د کرکټ د سولې لیگ سیالۍ اتل ولی وګټي. د پاکستان په شمال کې یو ډله کسانو پروند د جمعې د لمانځه پر مهال پر یو سړی چې مقدساتو د سپکاوي تور ور باندې پور شوی حمله وکړه. دا سړی پولیسو وښوره، خو په دې پیښه کې یو شمیر پولیس ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نږدې ملاتړي د وژلو خبر ورکړ. د ملګرو ملتو سرمنشي پرون د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا یاد شوی دی چې سپین ماڼۍ غواړي چې هغه پیسې راکمې کړي چې امریکا یې دې سازمان ته ورکوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه تاسف څرګند کړ چې واشنگتن د هغه پلان مخالفت کړي چې مسکو یې پلوي کوي او په سوریه کې د کیمیاوي حملې ادعا وکړي. د کونړ خاص کونړ ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په زرګونو جریبم ځکه شته، خو تر اوسه د اوبو د نشټوالي په وجه د ځمکه شاړه پرته ده. لسیمي د ازادي راډیو خبريال روحل انوري راپور لري.
د کونړ خاص کونړ ولسوالي په یاد ولایت کې هغه یوازینی ولسوالي ده چې زیاته ځمکه لري او کوم ځمکو ته چې اوبه رسیدلې هغه ښه حاصل ورکوي. ملک محمد طالب ازادي راډیو ته ویل ولسوالي د یو سپان سین په غاړه پرته ده، خو لا تر اوسه هم په کې په زرګونه جریبه ځمکه شاړه او بې اوبو پرته ده.
دا ډاګي ځمکه ډېرې زیاتې لرو، خو د اوبو د مشکل سره د هدا وتی مخامخې.
بل قومي مشروای دوی په خپل ساحو کې د څارویو د څښاک اوبه هم نه لري.
شالې د ولې د میا د شونکړی لاندې دا برخي او د سرکن دا ټول شړی په الله یقینو کې دی. وس وخت کې د مال د سکا کوب چینه وچ شو باران نه نشته، یعنی دونه شدید ضرورت چې موږ بوته لرو دنیا په مخ نور چشتن لرو.
د خاص کونړ اوسیدونکو وای دوی دولت سره پورا همکار دي او باید چې شاړوزمکو خړوبولو د پاره د اوبو رسولو سیستم برابر شي او کله چې هم یاد زمکي خړوب شي نو دوی کولای شي چې نور ولایتونو ته هم غله دانه ورسوي.
نو د دې لپاره نیرونه په کار دي چې دغه زمکي اوي شي، زراعت ورکی او مطلب باغونه جوړ کی، سړی زمکي اوي شي او سړی په سبزیجات او عامه وجات.
نو زمنګه د کونړ ولایت څخه خود درې ولایت ته من غله دانه ان شاء الله رسولې شو. نو زمنګه د حامی قصاګانو یاد سی اوخه پروګرام شي نه د دولت په دغه کې
ده
دغه دیس کې چاغه من سره وشي تقریبا چې دغه دودري درې چې من دغه ځکه پراته د ډیر مشکل سره مخې.
په کونړ کې د کرهنې او مالداري رئیس انجنیر انعام الله صافی ازادي راډیو ته ویل دوی پلان لري چې سین سره نږدې د شاړو زمکو خړوبولو د پاره د لمریز برېښنا په وسیله اوبه ورسوي.
کونړ ټوله په مجموع کې 40,000 هکتار قابل کښت یا د زراعت د پاره مساعد ځمکه لري چې د دې جملې څخه 6,300 هکتار ځمکه متاسفانه چې د للمي پاتې کیږي. په دغه مورید بنګا وس نوې هڅې شروع کړې دي چې هغه ځمکې چې سین سره لګېدلې دي یو سولري پروګرام د سولر انرژي د لارې سکالې یو څه اندازه پمپونه به منګا توزیع کړو د حقینو ته چې هغه ځمکې چې بيخي سین ته نږدې مستقیما د سیم نو وبو واخستل شي او غلل می او خارزمکی په اویز مکو باندې بدل.
د کونړ سیند دواړو خواو ته په زرګونه هکتاره شاړه ځمکه موجوده ده، خو تر اوسه افغان دولت او نړیوالې ټولنې دغې مهمې چارې ترسره کولو دپاره کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د پاریس په شانزلیزه سیمه کې پر پولیسو په ډزو تورن دی پیژندل شوی دی. د چارواکو په خبره هغه یاداشت چې له ده موندل شوی له داعش څخه د ملاتړ یو پیغام پکې و. په فرانسه کې دا پیښه دوې ورځې مخکې تر دې وشوه چې په دغه هیواد کې انتخابات ترسره شي. سبا یکشنبې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
د فرانسې د پلازمینې پاریس پولیس او څارنوالان وایي حمله کوونکی پیژندل سوی او کریم شورفی نمیږي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون خبرلانه ته وویل لومړنیو تحقیقاتو موږ ته ډېر ژر چانس راکړ چې مجرم کس د هغه د پیژندنې د اسنادو او مدارکو تر موندنې وروسته وپیژنو. دی کریم شورفی نمیږي چې د 1900 میلادي کال د ډسمبر پر 1 زیږیدلی و. حمله کوونکي د پاریس په مرکزی برخه کې د پولیسو پر یو موټر ډزې وکړې. په نتیجه کې یو پولیس وژل سو او دوه نور ټپیان سول. په خپل حمله کوونکي شورفی هم د پولیسو په متقابلو ډزو وژل سو. د اسلامي دولت ډلې داعش چې په اروپایي هیوادونو کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلی، په یو اعلامیه کې په پاریس کې د پنجشنبې د حملې مسؤلیت هم قبول کړی دی. په دغو هیوادونو کې دغو حملو په تیرو دوو کلونو کې په سلګونو کسان وژلي دي. فرانسوي چارواکي وایي برید کوونکی چې 9 کلن او د فرانسې تب او له خپلې مور سره د پاریس د ختیځ په شل سیمه کې ژوند کوه. د فرانسې چارواکي وایي د حمله کوونکي خاص هدف پر پولیسو ډزې وې او هغه یاداشت چې د شورفی له موټره ترلاسه سوی د پولیسو د څو تاسیساتو ادرسونه پکې وه. د دوی په وینا د هغه په موټر کې ځینې نور وسایل هم موندل سوي دي. د پولیسو سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي حمله کوونکی کریم شورفی په تیرو 14 کلونو کې پر امنیتي ځواکونو د حملو له کبله زندانی سوی هم و. خو دوی نه پوهیږي چې آیا د له افراطي ډلو سره اړیکې درلودې او که نه. په فرانسه کې له 2015 میلادي کال راهیسې د یو لړ تروریستي حملو له کبله یو ډول اضطراري حالت نافذ دی او په لوړه کچه احضارات نیول سوي دي. په دغو حملو کې تر 213 ډیر کسان وژل سوي دي. په فرانسه کې په زرګونو پوځیان او په وسلو سنبال پولیس په سیاحتي ساحو، مهمو دولتي ودانیو او مذهبي مرکزونو کې ګمارل سوي دي. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولی دي.
وړاندې آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې یو بل نړیواله مسله. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې یو وار بیا زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په روسیو کې ویلي وو چې د شمالي کوریا پر ضد پوځي اقدام د یوه امکان په توګه په نظر کې دی. د شمالي کوریا په ټاپو وسمه کې لفظي لانجې او اعتراضونه په هر پسرلي کې اوج ته رسېږي، خو داسې انګېرل کېږي چې سږ کال وضعیت د نورو وختونو په پرتله توپیر لري. د مسلې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د کوریا په شبه جزیره کې جیوپولیټیکي لانجې هر کال د ترمنی لاره رسیدو سره زیاتېږي، خو په وروستیو څو اونیو کې دا لانجه د پخوا په پرتله لا پیچلې شوې او د نورو کلونو سره یې فرق د لوبې ته د نوي لوبغاړي ډونالډ ټرمپ ورګډېدل ګڼل کېږي. امریکا او جنوبي کوریا هر کال په پسرلي کې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې شمالي کوریا یې غندي او د سیمې د اشغال لپاره مقدمه یې ګڼي. خوسش کال له دواړو خواو عکس لمنونه او غاښونه د نورو کلونو سره توپیر لري او دا کړکې چې داسې ځای ته رسولی چې د ټولې نړۍ پام یې ځان ته راولی دی. شمالي کوریا وایي چې له ځانه د دفاع لپاره اټومي وسلو ته اړتیا لري او څارونکي تاییدوي چې شمالي کوریا د داسې وسلو جوړولو ته نږدې سوی چې اټومي سرګلولې لېږدولی سي او حتی د امریکا خاوره ویشتلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره میاشت وویل چې د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو اعلانونه ونه توانېدل چې هغه هیواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي، نو له دې امله امریکا پوځي اقدام پر میز ساتلی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس څو ورځې مخکې له جاپاني چارواکو سره په کتنه کې وویل چې پر شمالي کوریا زیاتو فشارونو ته اړتیا ده.
It is necessary for us to exercise pressure. And the United States of America believes the time has come.
سمج لوري فشارونو ترتیا د امریکا په باور وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه بل اخر د شمالي کوریا پر ضد له ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو کار واخلي. موږ به تر هغه چې د کوریا ټاپوز مال اټمی وسلو پاکسي قرار نکښینو او مدار هم نکو. شمالي کوریا په تیرې و میاشت کې دوه راکټي ازموینې وکړې او دا څنګهرل کیږي چې شپږمه اټمی ازموینه به وکړي. د شمالي کوریا دا فعالیتونه په خو هم له انتقادونو سره مخامخ شوی او د امریکا لوري کلک غبرګونونه څرګند شوی دي. خو د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ کارونه په زیاتو مواردو کې د وړاندوینې وړ نه دي چې په سوریه او افغانستان کې د امریکا د پوځ وروستۍ حملې ښه بیلګه بلل کیږي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر مارک فیتس پاتریک وایي قدرت ته د ترامپ رسیدو د مسلې ته نوی اړخ ورکړی او دا اټکل یې ګران کړی چې د امریکا بل ګام به څوي. د مارک پاتریک په حواله شمالي کوریا ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو ګواښونو د ټولو په ذهن کې دا سوال پیدا کړی چې د شمالي کوریا په اړه د ترامپ د ادارې راتلونکی ګام به څوي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لانجیل جوړېدو سره د روسیې خبری رسنۍ وایي چې له شمالي کوریا سره خپل پلو ته درانه پوځي مهمات لیږدوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف نن په دې اړه وویل چې د روسیې په خپله خاوره کې لای وځای بلته د وسلو او پوځي مهماتو د لیږد را لیږد مسأله له هیڅ سره تړاو نه لري. خو د روسیې مطبوعاتو د سیمې د یو شمېر خلکو په حواله ویلي چې پوځي کاروانونه په ریل ګاډو کې د شمالي کوریا پلو ته نږدې سیمو ته تیریږي. د روسیې د خبروفسک ښار یو اوسیدونکي مطبوعاتو ته ویلي چې لشت لږه درې ریل ګاډي د دوی په سیمه کې تیر شوي او هغو سیمو ته تللي چې د شمالي کوریا پولو ته نږدې دي. د روسیې پوځي چارواکي دا کوي چې دا د دوی د عادي پوځي تمرینونو یوه برخه ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی لکه څنګه چې ټول خبر یو تیرونی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو لخوا یو بم چې ویل کیږي تر اوسه د نړۍ په سطحه نو کارول سوی د داعش وسلوالو پر پټن ځایونو او سمڅو استعمال سو. له دې سره بیلابیل خبرګونونه او راپورونه خپاره سو. دا خبرګونونه هم د دولتونو او هیوادونو په سطحه او عوام د عامو خلکو لخوا مختلف نظرونه ورکړل سو چې د دې خبرګونونو په لړ کې ستاسو دوستانو پر غلو پیغامونو کې هم د موضوع ته اشاره سوی چې زه هم د بیلګې په توګه یو څو دراوروم. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم وایم چې دا پیغامونه او په ټوله کې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی بلکې ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. څوک ولې ستاسو ژغ تر چارواکو ورسو دا هم د اچین په ولسوالۍ کې د بمی برید پاړه ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم د زجر ایدو محترم کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال الیزم د هلمند باغران د ولسوالۍ څخه ما نظر د دغه تیری جمعې د شپې د بیت پاړه باندې چې امریکایانو د ننګرهار ولایت اچین په ولسوالۍ باندې جی بی یو درې څلوېښت په نامه هغه بوم وغورځوي چې د نړۍ د بومانو د مور په نامه یادېږي. یعنی یوولس زره کیلوګرامه وزن یې درلودې. دا داسې بوم دی چې یعنی تر ډېره وخته پورې تر اوسه په نړۍ کې نه دی استعمال شوی. دا ډېر د افسوس ځای دی چې زموږ په پاکه خاوره مقدسه خاوره باندې دغسې یو ناوړه عمل ترسره سو. موږ هم دغسې اعمال غندو. دا د افغانستان ملت دا د افغانستان ولس یو سپکاوی او یو بې اعتنايي بولو. د افغانستان د حکومت خو دا غوښتنه ده چې نور دغه سپکاوی او دغه بدمرغوی ته نور اجازه ورنه کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم سیف الله. خبر کوم لوګر از سوال څخه دغه بند چینی غوړ دا شرط غند د خپل داعش دا او به دینه دوه تر نورم غاښو په خطا کی. وسلام.
ما وازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د امریکایانو چې دا چین په ولسوالۍ کې دا کوم بم غورځولی دی تقریبا یوولس زره یارس زره یا نه زره اته سوه کیلوګرام وزن لري. دا دی د نړۍ نورو طاقتونو یو پیغام پرېږدي او دا ازموینې دی د افغانستان تر خاوره باندې کې. دا تقریبا ډېر بد ناسم عمل دی چې دوی کړی. دا موږ په کلکه باندې غندو. موږ وایي چاته دا اجازه نه ورکوي د افغانستان په خاوره کې
دوی ازموینه وکړي. و السلام په احترام.
سلام باندې کې لازادر ډاکټر حسین کو کارکوم ته باندې کوم ډاکټر غلام شوار یم د چینو له سوالینا د تور زمات چې امر کې انو ته چینو له سوالې کې راځي چې سیستم کې ډاټ خطا کوي په دې اړه ته باندې نه کوي او د دایښ ډېرې مرکز نه د منځل او خلکونه د شان کې دی کې و ځل شو نو موږ د امریکا ایز وکونو د افغانستان دی په ایز وکونو دا غوښتنه ده چې په اند کې خاص مرکزونه د دایښ خطر منځل کې دا په دې باب سره کار وکړي ازما د ننګرهار د 13 د شنوارو کمنو څخه دا وختونه دا چې په یو اتفاق کې اتحاد باندې کار وکړي د سولې لپاره د امن لپاره او د نور د خپل منځي دښمنۍ له منځه یوسي. سلام
ګوره نو پیغام دغه زه د کندا د ولایت څخه د جند ورسولۍ خبر کوم. دغه دغه چې مانی غوړې امریکایي زبو مو غوړوي دغه دوم چې دغه غوړوي په افغانستان کې غوړوي په پاکستان کې غوړوي پاکستان د هیڅ پاکستان او لوی خو هغه څنګه سمیس کې خلک وايي چې دغه پوجي په ډیر ازیل د کښینی وغړي خو دغه یو غوړې امریکایي دغه رادار نه لري شي نه لري او ما څنګه خراب دي.
السلام علیکم زازادے راغو کارکون کو تا اور دین کو تا سلامون او یم پاس سلام زرا غلارم چیر ور سوالے دمامن قسمه کې د دیشانو هر خاص مرکزونه او پرونی عمل پرونی یو بم وسرغل او پاس د بم او کولې لړای په دو بدو ویل شو دا ولې وسرغل شو پای چې منګه سنگيري او ما شومانې په بمو کې نو لا او دا هو رات واخی شي پاس وسلام
زده آزادی رادو تا سلام وایم بادل سلام زده ننګرهار ولایت دا چین ولسوالی لساحه نا تاسو ته دا پیغام پریږدم. امریکا په ټول نړۍ کې دا د بم اچولو بل ځای نه و په افغانستان کې په ننګرهار کې په چین باندې واچاو مسلمانانو ته قتل عام جوړ کړ نو پرینا اشرف غنی په تا په دغه بچای چې په ټول نړۍ کې د بم اچولو ځای نه و نو په افغانستان ته راول. ایا ته په افغانستان کې د خدای دی معلوم ولسته جواب وای والسلام.
دوستانو تاسو نظر نو مو اوریدل بیا هم تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی که هم د همدې موضوع په اړه ډیر راپورونه او تحلیلونه خبره سوي خو غواړم د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله لنډ خبرې دروړم چې د همدې بریټ پاړې کړی دي.
کسایی کې مسئول قتل صدها نفر مردم بیگناه در ولسوالی های ولایت ننګرهار بودند مسئولین عملیات ها مورد هدف قرار گرفتند.
د ازادي رادیو یوازي استاسو پیغامونو تر چارواکو رسوي او په دې پروګرام کې رسمي نظر نه لري. که غواړي ستونزې مرا سره شریک کړئ نو 0 و 3 1 او یا هم 0 0 3 1 2 2 1 1 2 3 1 5 شمیره تا زنگ وهی ازادي رادیو استاسو شکایتونو تر چارواکو رسوي. تر یو لنډ وقفې وروسته پروګرام ته دوام ورکو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
عمر خان کوچه د زابل ولایت شریفه د ولسوالی د راکیه خبره کوم. کوچان د هللورو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تمو د کښنا سمسته د کندار ایوانی ډاکټرانو ویل وس واکسین د تر روسي وس راځي هغه نه رااله بیا ورسره ترکی واکسین ول غول ترکی واکسین سم د امتحان ول نه ده موږ د هله کوو د لسمشر څخه چې موږ د کوچان خلک شو دا تاسو موږ کوم نظر اړولې د خالی غوروسي واکسین چې په پیسو په لار کې راځي هغه لاموس نه راوسیږي نه راوړي څوک دا تجاران نه راوړي څوک دا څنګه حساب دی موږ د هله کوو د زمیندار خلکو سره د امبارو د دیشانو کومکې موږ د مالدارانو سره د خالی د ایوانانو د دوا کومک نه کیږي موږ د هله د ټولو مشرانو څخه زمو سره دا کومکو چې موږ افغانستان ته روسي واکسین روسي دا واراړي روسي واکسین دا د مننه ورګ موشته هغه چرولګي بیا ته په ناروغي معلوم نه شي نوري دواي مو ټول پر استعمال کړي دا هغه هیڅ اعتبار ول نه ورکول کیږي. والسلام.
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري سي دا مرزونه کړي صاحب منا موږ هیڅ غم نه خوري د اشرف غني د ځوان ز کوچانو خورم درک کنه دار کوچانو غم دول نه خوري. والسلام.
دما پیغام دا د ابراهيم خبرې کوم له لوګر نه. موږ ماشين ټول ماته لګي د غي دغه د موږ پیغام ورسوي
فرهنګ ته د اثارو کې کار کړی دی. مثلا د پنځو میاشتو د شپږو میاشتو تنخواوې دي مونږ پاتې دي، مونږ تنخواوې نه راکوي، د مادن وزیر نه راکوي، دغې دغه د مونږ غټ مشکل ده او دغې دغه خلکو زیاتي بس سبا او بیګا ته ناستې دي. دغې دغه د مونږ خبره تر وزارته پورې ورسوي، حالا دې وکړي چې د مونږ غږ ورسوي نور هم په مخه ښه.
بله السلام علیکم، زه اسید الخوص ولایت خبر کوم. زه د افغانستان جلالتاب اشرف غنی بنده غږ کوم. چې خوص ډېر د ستونزو سره مخامخ ده او نږدې لار مکمله د پاکستان طرفه بند دي. زه غواړم چې د پاکستان کو افغانای سفیر عمر زخلوال بنده غږ کوم چې د لاره کې باید پاکستانی وزیر خارجه سره تماس ونیسي. خوص کې ډېر مشکلات دي، بله دا چې په ترخم ګټ نه سي راوړي خوص مالونه او سلری پیشا چې خوص کې 1500 خصيږي ویل چې لار کې کړی جګی لګیږي ترخم خوص ته ډېر مزال ده. نږدې خوص یو وکیل دومره څوک ضرورت نشي کوای چې خوص پاړه څه تور رسنۍ ته وایي چې خوص کې مو مشکلات دي. خو ټول د اشرف غنی باندې ترخم چې خوص ته توجه وکړه توجه وکړه.
الو السلام علیکم، لکن د هغه ولادت ته مورته ولسوالی سه محمد نادر محمد زه خبره کوم. زه د اشرف غنی د ډاکټر عبد الله څخه دا پوښتنه کوم چې موږ د معروف پرور د ډیره وخت څخه کچا د نړۍ په خسوي، نو زه د لور مکمات دا پوښتنه کوم په ډیره مهرباني سره چې موږ د معروف پرور راپور کی او ډیر سخت سخت مشکلات سینه مری در زارسي او نه بار زارسي او نور د مینو تکلیفونه هم دي. زه د لوړ مقام سره دا غوښتنه کوم چې په ډیره خوشحالي او په ډیره مینه او محبت سره د کندهار او د معروف روډ ټول 100 کیلومتر نه دی دغه روډ راپور کی څو په لاس لاس وار فیفرا او تلیږي روپی وخري روډ نه پخې کلینیک باندې ډاکټران ستا فیفرا وځي ډاکټران کلینیک ستا د وای نه راوړي ډاکټران مریضان خاص نه ګوري او دا اسنه مکتبونه ستاسو حساب سره شکایت یا اصل مکتبه دی سپیرا وځنیاشتي څلکه وان کې دوه څلکه وانی را باسي او نه معلم سن کښنه سن سبق سن کتاب ده ټول سره د حرفه درجه. نو دا یو مکتب یو روز زه د لوړ مقام ته دا غوښتنه کوم چې دا روډ او روډ راپور کې یو مکتب را جوړ کړي. نور ټول ازادي ولا تزدید سلامونه وایم. السلام علیکم،
زه د ازادي راډیو کارکونکو ته بار بار سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د کښېنه خود په پای کې د افغانستان وروره دغه خلک ته کوي موټر سپاریان بوجي د نن پوسټ ته 1500 افغاني دنیا کې دغه د اندازه وزم کنه وي سبا د خیر ما سره د کندهار یو خبريال راځي زه به ورته ودرم. وروره دا وسخل شروع دي وروره په شخصي د مو کې ولادت خلای شي هم خټي فزر پکې د خدای ریدي دا خدای کندهار کو هم امنیه کومنداري کوالي دا وس حکومت نشته دا خو دا موږ زغ درته دا کنه راځي زه به زما موټر راولم دا خپل په مشر کې به مراولم دا غریبانو خلکو د فارغ چې د کوډ صدا دي کوي سي اخر و سلام دا موږ پیغام یو تجر دا مسافر غمو خو وروره.
زه د ننګرهار ولایت دی سره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته سپتم. اند ازادي دې راځو څخه ول ډیره مننه کوم چې موږ دا غږ تر لوړو چارواکو رسي. دلته دې سره کوم ملي سره بازار سره لاندا په دې کې شاګردان یې خپل د مالې تر زوی ده او یو لسم سیم کې ده. او تاسو په خدای باور وکړئ چې ما ترې پښتنه کړې د مور ته 15 کې سو کې کې دې جواب ما ته نه راکړای او ما خپل تر څلورم سیم په پوره مکتب لای ده خو یعنی په املا باندې نه پیږي په حساب باندې نه پیږي او یو لسم سیم ته لال ده او دو لسم نه خلاصيږي اسناد داخلي ظاهران دې ته ما دا اسناد واخلي او په ټکی پیږي نه دې دی انجام به شي. په هر وزارت کې موږ څه حالات روان دي کو وزارت تعلیم او تربیه د ممدا شهره کو وزارت سید احمد ممدا شهره هر وزارت دا لږه جین نه ولې تر وزارت پورې زه پیغام د شي فکر کوم ټول یو مسلات دي کار نستا وجرم کار نه کیو لیسا کې دغه مدیرم کار نه کیو معلموم کار نه کی په چیرته کول نه دي پښتنه ول نه کیږي ولې یو وزیر لدین نه خبريږي چې ما عمومي لیسا کې یو شاګرد یو لسم شین تلال د واغ په خپل نوم لیکل باندې نه پیږي او په اخره کې ستاسو د ازادي د راتلو دي کارکونکو څخه بیا مننه کوم او والسلام.
دا موږ مادان کې کارونه کړی دي بادان وزیر موږ ته 1 روپۍ معاش نه راکوي اوس کمپنۍ ختمه شوې ده او 2 لک چې تښتي
او دغه پیغام موږ ته خپور کې ټول منطقو ته چې موږ ماشونه باید چې سبا بلر دواله کې کنی دا کمپنی تښتېدلې ده بل وزارت دغه مادن نیولی ده او موږ ته یوه روپۍ هم چا نه ده راکړې د پنځو شپږو میاشتو معاش پاتې ده. په مخه دې ښه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ورور د پروجخینه خبرې کوم. د شهیدان یو پرما د ورور د دولسمې ناحیې ته ورغلی وم. هغه زما کار نه کوي. 2000 روپۍ رشوت راکړه. که 2000 روپۍ رشوت نه راکړې نو کار به ته وکړم او که نه خپل کار کوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. کندهار ولایت غړی ولسوالۍ تاسو په کمال کې یم. نن یې مساکرنجانې زه د مشرانو څه دا هیله لرم چې افغانستان دا خپل ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک ورور یو بل هېوادو ته روان دي. بله ورور یا خوله سوله یا په اوبو کې کار سوه. دا د باندې کار زمینه برابره شي. السلام.
وعلیکم السلام وروره. ستا نظر مو د دې خبر کړ. ستاسو او د نور دوستانو د ستونزو د حوالې په هیله د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. له خپل همکار طاهر روشن څخه په مننه سره چې د دې خبرونې په تنظیم کې همکاري سره کوي. نور تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
چاته ورکو پیپی غور
سلام.